السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکو ورځې مو نیکمرغه او آرام وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1399 لمریز کال د 29 نیټه ده چې د 2015 کال د فبروري له 13 سره برابره ده. دا خبري مجله د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د پاکستان د پوز مشروعي د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په ګډه به د تروریزم ضد مبارزه کوي. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ په روان نړیوال جام کې نن د افغانستان ملي ټیم په خپل لومړنۍ مسابقه کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. زیات نور څه هم په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. افغانستان او پاکستان دواړه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د تروریزم پر ضد به ګډه مبارزه کوي. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن افغان ملي ټیم خپله لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. او اوکراین دا خبره تایید کړې چې جلا غوښتونکو له دولتي ځواکونو څخه پرون د دیبالسیف ښار ځینې برخې نیولې دي. افغانستان او پاکستان دواړه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د تروریزم پر ضد به ګډه مبارزه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د پوز له لوی درسیس جنرال راحیل شریف سره پرون په کابل کې یو ګډ خبري غونډې ته وویل چې له هغه وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان ته سفر وکړ او د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لید کاته شوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ په اعتماد او اړیکو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. د پاکستان د پوس لوی درستیز هم همداراز ویل چې پاکستان او افغانستان باید په ګډه تروریزم له تهدید سره مقابله وکړي. د زیاته کړه چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او پاکستان به تل د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونو د ګډو هڅو په پایله کې پر تروریستي ډلو فشارونه زیات شوي دي. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په روانو سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په خپل ټیم بشپړ باور لري. افغان لوبغاړي دولت زدران ازادي راډیو ته ویل
پریکټس میچونه مونږ وکړو، یا که بیټسمنانو وخوول چې مونږ هم تکړه یو او کدای شي چې مونږ یې راګیر کړو. او مونږ کوشش هم دغه ده چې مونږ سر د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړه ده، سکاټلند او سریلانکا ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی هم باوري دی چې دا ځل فشار د بنگلاديش پر ټیم زیات دی. تیر کال د بنگلاديش پر خپل خاوره د هیواد او افغانستان ترمنځ لوبه ګټلې وه. تیر کال په یاد لوبه کې افغانستان په 2 منډو سره د اسیا کپ وګټلو. دا لومړی ځل چې افغانستان د یو ټیسټ لوبېدونکي ټیم څخه لوبه ګټلې ده. په ننګرهار کې د شیدو د پروسس یو فابریکه افتتاح شوه او په عملي توګه تولید پیل کړ. د زراعت وزارت سرپرست وزیر سلیم خان کندوزی د دې فابریکې د افتتاح پرمهال ویل چې دا فابریکه د 6 ملیون ډالرو په لګښت د زراعت وزارت په مرسته جوړه شوې ده. د دې پروژې رئیس او د زراعت وزارت کارکوونکی لطف الله ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د زرګونو لیترو شیدو د پروسس کولو ظرفیت لري.
لازر لیتر شدو په وخت کې چې پروسس کی په مختلفو لبنی موادو پروسس کی دلته راځي، دلته پروسس کیږي بیا دا په دې شکل باندې ځي بازار ته. بازار کې دا لبنی مواد خرڅیږي په د افغانستان په کچه. دوه بل فابریکه مونږ نه لرو.
د دې غونډې په افتتاح کې د ننګرهار والي ژمنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو او دوامدار برېښنا رسولو کې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. اوکران خبره تایید کړه چې جلا غوښتونکو له دولتي ځواکونو څخه پرون د دیبال سیف ښار ځینې برخې نیولې دي. کیف زیاته کړې ده چې پر اورمن سربیره د اوکران په ختیځ کې په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکران د ولسمشر د دفتر مرستیال والریلی چارلی پرون ویل چې د دې جګړې لارې د سولې لپاره د نړۍ هیلې له منځه وړل کیږي. د اوکران دفاع وزارت هم ویلي ځینې حکومتي ځواکونه تر برید لاندې راغلي او په دیبال سیف کې د جلا غوښتونکو لخوا یرغمل شوي دي. خو دې وزارت د روسیې رسنیو جلا غوښتونکو دا ادعا رد کړې چې وایي ګڼ شمېر پوځیان یرغمل کړي دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د مبارزې په لړ کې پرون ویل چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې پر مرکزونو په تیرو 40 ساعتونو کې 14 هوایي بریدونه کړی دي. په دې بمباریو کې شپږ حملې د سوریې ښار کوبانی ته نږدې شوې، چیرته چې کورت ځواکونه د اسلامي دولت څخه دریزو مخه نیولې ده. د دې ائتلاف په وینا کوبانی ته نږدې د اسلامي دولت په نامه ډلې د جګړې اته ځایونه یو پوسته او یو موټر له منځه وړل شوي دي. د هوایي حملو په مرسته کورت ځواکونو د جنوري د میاشتې په پای کې وکول شول چې د سوریې په شمال کې د کوبانی ښار کنټرول بیرته واخلي. او د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې د امریکا او کیوبا استازي د خپلو مذاکراتو په دوهم پړاو کې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو لپاره د فبروري په 8مه بیا خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې انساکي پرنویل د مذاکراتو دا پړاو به په واشنگتن کې د امریکا د بارنو چارو په وزارت کې ترسره شي. دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د پاکستان د پوز مشروي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې افغان مشرانو سره کتنه کړې او ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه به تروریزم پر ضد ګډه مبارزه کوي. په روانه خبري مجله کې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان د لومړنۍ لوبې چې له بنگلاديش سره کوي وروسته حال تاسو سره شریک کوو. افغان لوبغاړي باور دي چې لوبه به ګټي او د غلطه د افغانستان د ټیم ملاتړي هم په ګڼ شمېر کې ورغلي دي.
کدای شي چې مونږ یې راګیر کو او مونږ کوشش هم دغه ده چې مونږ سر ده د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړا ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم قاری سپینر جلیلی ده او نن ډیر زیات خوشاله احساس کوم چې کمبرا ته راغلی مخبل د افغانستان د زرغون ملي.
بلې دوستانو، ګڼ شمېر کسان په کمبرا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د سیالۍ لپاره ورغلي او دعاګانې او هیله لري چې افغانستان دالو به وګټي. پروان خبری مجله کې په دې اړه در سره وسته حال شریکه و. دا هم وره چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مدني ټولنو د فعالیتونو لپاره د یو چوکاټ د جوړېدو خبره کوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د اوکراین د روسیو تحولاتو حال هم درکو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغانستان او پاکستان یو ځل بیا د توریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. په دې اړه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د پاکستان د پاوس لوی درسیس په کابل کې په یو خبری غونډه کې څرګندونه وکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې پاکستان او افغانستان توریزم له یو ډول ګواښ سره مخامخ دي او دوی باید پدیدې پر وړاندې له افغانستان سره د هیڅ همکاري څخه مخ وانه ړوي. ملالۍ بشیر په ریپورت لري.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد او اړیکو پراختیا راغلې ده او پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان چارواکو له لیدلو وروسته د پام وړ تغیر لیدل کیږي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې د دې همکاریو په اړه هیله څرګنده کړه. موږ هیله من یو چې د دا سفر به د ګډ تهدید پر وړاندې چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د دوه اړخیزو همکاریو سبب وګرځي. انشاءالله ګامونه چې پورته سوي دي او ګامونه چې په راتلونکي کې پورته کیږي زموږ سره به د دې ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان اجرایی رئیس د ګډو تهدیدونو سره اړوند په لوګر کې پرونی حمله ته چې په ششل کس افغان پوځیان ووژل شول او په عین حال کې د لاهور حمله ته اشاره وکړه. د شاغلی عبدالله په وینا داسې حمله یو ځل بیا د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې همکاري ته ضرورت پیدا کوي. شاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو او افغان حکومت تل دا هیله ده چې ګاونډی هیواد پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. د ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او تماس تر پام وړ کچې پوری زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې غړ خبري غونډه کې وویل د اور لمبې چې په افغانستان کې بل دي د هغه تودوالي په پاکستان کې هیڅ کیږي. د ویل افغانستان او پاکستان لګټ تهدید سره مخامخ دي. زه کولای سم وایم چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. موږ ستاسو ترڅنګ یو ترڅو د جګړې ته یو ځای ادامه ورکړو او د تروریزم له تهدید سره چې افغانستان او پاکستان ورسره مخامخ دي یو ځای مقابله وکړو. جنرال شریف زیاته کړه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو وروستیو هڅو ښې پایلې درلودلې دي او پر تروریستانو فشار زیات شوی دی.
و امریدل چې د پاکستان د پوس لوی درسیس پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې پاکستان به تروریزم پر ضد مقابله کې د افغانستان سره یو ځای وي او په دې اړه به په دې لړ کې برښتینی ګامونه اخلي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او د هغه اور لمبې اوس په پاکستان کې حس کیږي چې په افغانستان کې بل شوی دی. دوستانو لکه څه ډول مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په استرالیا کې د نړیوال جام پر روانو سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. زموږ همکار سیف الله ستنگزی په استرالیا کې دی او دا لوبه لنزدې څاري. سیف الله ستنگزی همدا شیبه د استرالیا له کمبره ښار څخه چیرته چې دا لوبه کیږي د تلیفون په لیکه را سره دی. سیف الله ستنگزی خبرونه ته په خیر راغلی. لوبه څو وخت شروع کیږي د افغانستان پر وخت؟ اول ته د افغان لوبغاړو افغانانو حوصله او روحیه څه ډول ده؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو، لوبه د افغانستان په وخت په 8 بجو شروع کیږي او دلته د کمبیر په وخت د ماسپښین 2 نیمې بجې چې دقیقا لوبه شروع کیږي. د نن استډیوم ته خلک څو شیبه مخکې اجازه پیدا کړه خلکو چې براشي او دوی اوس خپل ځایونه ته راځي. ګڼ شمېر افغانان تم د دې لوبه کې برخه واخلي او اوس هم استډیوم ته په لسګونه افغانان راغلي او له دې وروسته به هم دوی په خپل نوبت سره راځي. او اوس وخت کې د افغان د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي او د بنگلاديش ملي ټیم لوبغاړي په سټډیوم کې خپل لوبي نه مخکې په آمادګی نیسي. دوی ځانونه ګرموي. افغان لوبغاړي هم د بنگلاديشي لوبغاړو نه مخکې راغلي وو او اوس وخت کېچینګ پریکټس کوي هلته په سټډیوم کې خپل روزنه سره یوځای. دا د لوبي وروستی حال دی او همداسې له سلطان سره خبرې کوم. ځینې افغانان د هلته راغلي په ډېر خوشحالۍ او ځواک سره دی.
سفیولا تاسو هلته افغان لوبغاړو سره کتلي او خبرې مور سره کړي، دوی د بنگلاديش سره په مقابله کې پر کوم برخو د لوب زیات تاکید کوي؟ اکثره وخت د افغانستان ټیم تاسو هم لیدلې چې د بیټینګ په مسأله کې زموږ لوبغاړي او څه ستونزې لري. آیا دا ستونزې کوچ او نور روزونکو څه حل کړي دا ورته د لوب لپاره؟
او افغان لوبغاړو او روزونکو په د افغانستان د لوبغاړو د توسعنې دا څرګندوي او وایي چې افغان لوبغاړو په دې وروستیو وختونو کې ډېر ښه پرمختګ کړی دی. په بیټینګ برخه کې د پارتنرشپ یا د اوږدو رنز جوړولو یا منډو جوړولو وړتیا اوس د افغان لوبغاړو زیاته شوې ده او همدارنګه په فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو ځینې ستونزې چې لیدل کېږي هغه په دې وروستیو کې هواري شوي دي او ډېر ډاډه ښکاري افغان لوبغاړي د نن ورځې د لوبې په اړه.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د بریا په هیله. دوستانو سفی الله ستنگزی چې د استرالیا په کمبره ښار کې دی او چیرته چې افغانستان نن په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. د ازادي رادیو په روانو خپرونو کې درته شیبه په شیبه د دې لوبې حال درکو. د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د مدني ټولنو د فعالیتونو لپاره د یو چوکاټ د جوړېدو خبره کوي. ښاغلی عبدالله د سه‌شنبې په ورځ د مدني ټولنې د انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې افغانستان به له ستونزو لرې نه وي او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید له ټول وس کار واخیستل شي. قسیم سولمل په ریپورت لري.
د افغانستان د مدني ټولنې د کار لپاره دوه سره به له دې وروسته ټول مدني ټولنې په همغږي او قانوني توګه فعالیت وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د مدني ټولنو د انسټیټیوټ د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د دغه بنسټ فعالیتونو ته به چوکاټ جوړیږي او حکومت به ملاتړ وکړي.
همکاری همه جانبه ما در چارچوب های بسیار واضح و تعریف شده با
شغل عبدالله وی دا غیلر لپاره چی پا مخ گیلر رو دا یه واضح چوکات پر اساس پز مش همکاری دوام کردی. مش پر تاسو حساب کو او تاسو هم دا ملی وحدت پر حکومت حساب کوالی سی دا کار و وظایف لپار با یه چوکات رامل تکرو
وظایف و یک چارچوب برکار تین میکنی.
نوموړی د مدني ټولنو له غړو غوښتل چې په هیواد کې د موجوده ستونزو د لمنځه وړلو او د قانون پر اساس د خلکو د حقونو د خوندي کولو لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د مدني ټولنو انسټیټیوټ تیر کال د غاخان د پراختیايي شبکې په همکاري جوړ سو او اوس یې په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ مشره او د ځوانانو او میرمنو په برخه کې د اجرایي رئیس سلاکار حبیبه سرابي وای تر هغه چې د خلکو د حقونو د خوندي کولو او شی حکومتداري لپاره د مدني ټولنو فعالیتونه سره همغږي نسی نو دا ډول فعالیتونه په د پام وړ نتیجې ونه لري. خو یو شمیر مدني فعالان په دې اړه چې حکومت به د مدني ټولنو د انسټیټیوټ د فعالیت لپاره چوکاټ رامنځته کړي بیلابیل نظرونه لري. مدني فعال باری سلام وای چې د مدني ټولنو دنده دا ده چې د حکومت پر کړنو څارنه وکړي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان او پاکستان دواړو یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د توریزم پر ضد به ګډه مبارزه کوي. د پاکستان د پوځ مشر پرون کابل ته تللی او له افغان مشرانو سره د توریزم ضد مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. جنرال راحیل شریف وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام پر روانو سیالیو کې چې په استرالیا او نیوزیلند کې کیږي نن افغانستان ملي ټیم له بنگلاديش سره خپل لومړنی لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان پر وخت د سهار په 2 بجو پیلېږي. په ننګرهار کې د شیدو د پروسس یو فابریکه افتتاح شو او په عملي توګه تولید پیل کړی دی. د دې پروژې رئیس او د کرنې وزارت کارکوونکي وایي چې دا پروژه د زرګونو لیترو شیدو د پروسس ظرفیت لري. د اوکران حکومت دا خبره تایید کړې ده چې جراغوختون کله دولتي ځواکونو څخه پرون د دیبالتیف خار ځینی برخې نیولې دي. کیف زیاته کړې چې پر اوربان سربیره د اوکران په ختیځ کې جګړه اوس هم روانه ده. د متحده ایالاتو په مشرۍ د اسلامي دولت سخدري زړلې پر ضد د مبارزې ائتلاف پرون ویلي چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې پر مرکزونو په تیرو 40 ساعتونو کې 14 ځله هوایي حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا او کیوبا استازیو د خپلو مذاکراتو په دوهم پړاو کې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو لپاره د فبروري په 8مه بیا خبرې کوي. دا خبرې به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسی دولتي شرکت گاز پروم بالا هنګری څخه د گاز د ارزې د اوسنۍ موافقې له ختمېدو وروسته هم د هیواد ته گاز انتقال کړي. په اف ام سل اشاره 15 سپه سربیره دوستانو په منځنۍ سپه 1296 هم ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدل شي او په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه زموږ خبرونه په مستقیم ډول وورای. لوی د زور سپانو د افغانستان په اړه مقالی او مطالب خواره کړي دي. ځینې برخه له جناقه الکوزی اورو.
فارن پالیسی خبرونه په روسي غنه کې مشرف ومنله چې پاکستان په افغانستان کې نیابتي جګړه کوله. سندیک لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د پاکستان په خوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف د جمعې پورس خبر جوړونکې شو او په عام محضر کې په ډاګه وویل چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې او وسلوالو ملاتړ کړی دی. د دغه راز وویل چې هند هم په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کوي او په دواړو هیوادونو یې غږ وکړ چې دا کار دې بند کړي. فارن پالیسی لیکي جنرال مشرف دا هم وویل چې جمهور رئیس کرزی په خپل واکمنۍ کې پاکستان ته زیان رسوه او موږ هم د هغه د ګټو پر ضد عمل کاوه. ښکاره ده چې موږ خپلې ګټې ساتلې. د مشرف په وینا پاکستان د نیابتي جګړې لپاره خپل کسان او هند خپل لري او دا سم کار نه دی. خبرونه زیاتوي مشرف وویل زه دا منم چې دا سم او ښه کار نه دی. دا نه د پاکستان نه د افغانستان او نه هم د هند په ګټه دی. مشرف د حقانی شبکې طالبانو او یا کومې بلې خاصې ډلې نوم یاد نه کړ. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات د پاکستان په نسبت له هند سره زیاته مینه لري او غواړي چې په هندوکش کې ځانته د پخې موقتی ځای ولري. د خبرونې په باور دې مسلې او د حامد کرزي لري کېدو د پاکستان هغه بیره کمه کړې چې دا هیواد ممکن د شا لخوا محاصره شي او دا مهال له بل هر وخت زیات له کابل سره اړیکې ښه کړې دي. پاکستان دغه راز په دې فکر کې دی چې له جمهور رئیس اشرف غنی سره کار کولای شي. نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د یو مهم وژل شوي قومندان د غلط تصویر د خپرېدو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي تېره اونۍ چې کله د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشهور قومندان ملا عبدالرؤف خادم ووژل شو، د افغانستان استخباراتو په ډېرې خوښۍ دا خبر خپور کړ او ورسره جوخت یې د دوی په وینا د خادم تصویر هم خپور کړ. خو دا تصویر د خادم نه بلکې د کیوبا په ګوانتانامو زندان کې د بل بندي چې له 12 کالو بند تېرولو وروسته دا مهال په قندهار کې عادي ژوند کوي، یعنی د شاولی خان تصویر و. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان او امریکایي چارواکي او دغه راز د سیمې اوسیدونکي چې ملا عبدالرؤف خادم یې پیژند تاییدوي چې نوموړی قومندان په هوایي برید کې وژل شوی دی. ورسپاڼه زیاتوي کله چې د ملا خادم د وژل کېدو خبر او په غلطۍ کې د شاه ولي خان تصویر خپور شو، د خان مدافع وکیلانو د ورسپاڼې مرکز ته ټلیفونونه وکړل او دا مسله هغوی ته بیان کړه. د ورسپاڼې یو خبریال هم شاه ولي خان ته ټلیفون وکړ او هغه ومنله چې د ده تصویر خپور شوی دی. خان ویلي دا د ده د څو کلونو پخوانی عکس دی او دا هغه مهال و چې دی په ګوانتانامو کې بندي و.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولای، دا دستور ختم کړي، بلکې اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. دا غوښتنه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او د ممتاز بیګم فرهنګي او ټولنیز بنسټ غړو د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړه. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له حکومت غواړي چې د معافیت فرهنګ ختم کړي او د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو ته سختې سزاوي ورکړي. دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ختمولو حل لار د حکومت لخوا په سم ډول د قانون تطبیق او د عامه پوهاوي پروګرامونه ګڼي. د ښځو د حقونو فعالانو او د ممتاز بیګم د فرهنګي او ټولنیز بنسټ استازو د سه شنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په خپرولو سره وویل چې یوازې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو غندل نشي کولی، دوی درد دوا کړی. د ممتاز بیگم د فرنګي او ټولنیز بنسټ مسؤله تهمینه شجاع وایي حکومت باید په دې لار کې عملی ګامونه واخلي. دا وایي د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه په جدي توګه غواړو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمولو لپاره له بهانو پرته له ټولو قانوني امکاناتو سره اغیزناک اقدامات وکړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې باید عدلي او قضایي ارګانونه په سمه توګه وڅېړي او ښځو ته په محکمو کې دا مرحلې اسانه او لنډې شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر ښځو د ډله ییزو جنسي تیریو د سر پرې کولو په بدو کې د دوی ورکولو او وهلو ډبولو په اړه له بېلابېلو ولایتونو څخه راپورونه خپره شوي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په روان لمریز کال کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوي چې سل یې یوازې د جنسي تیریو پیښې دي. له دې سره د مشرانو جرګې او شمېر غړي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو بې سابقې عمل بولي او وایي د دې فرهنګ عامېدو ته ورځ تر بلې د دوی اندېښنه زیاتېږي. د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار وایي عدلي او قضایي ارګانونه باید د هغو کسانو سره چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي جدي چلند وکړي. دا وایي د ښځو سره وروستۍ پیښې شوې قضیې چې موږ یې شاهدان یو خورا بدې وې. زموږ غوښتنه له عدلي ارګانونو او د ملي وحدت حکومت له چارواکو دا ده چې اقدامات جدي کړي، د دې پیښو عاملین ونیسي او د محکمو ټول جریان یې پالنې توګه وکړي او بالاخره مجازات شي. له دې سره د ټولنیزو علومو یو شمېر کارپوهان وایي که قانون په ښه توګه تطبیق شي او د فساد سره مبارزه جدي او عامه پوهاوی ډیر شي، نو د ښځو سره د بد چلند پیښې کمیږي. دوی تر ډیره حکومت په دې پلان کې ناکام ګڼي. دوی وړاندیز کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د ختمولو لپاره باید یوه هر اړخیزه ملي پالیسي جوړه، تطبیق او ورسره په حکومت کې د ښځو ونډه هم ډیره شي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د اوکراین د حالاتو رپورټ. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې پر جلا غوښتونکو غږ وکړ چې په دیوالتیف ښار کې محاصره شوي اوکراینی پوځیانو ته د وتلو لار ورکړي. کیف تایید کړی ده چې یو شمېر پوځیان په دې ښار کې د جلا غوښتونکو لخوا یرغمل شوي او د دیوالتیف یو برخه د جلا غوښتونکو لخوا نیول شوې ده. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه جلا غوښتونکو ژغ کړی دی چې اوکراینی ځواکونو ته د وتلو خوندي لاره ورکړي تر څو د دیبالتسف له محاصره شوي ښار ووځي. د فبروري په 18 په بوداپست کې د خبرو پر مهال پوتین وویل چې کیف باید اوکراینی ځواکونه له ځان تسلیمولو څخه نه راګرځوي. جلا غوښتونکو ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو ته له دیبالتسف څخه د وتلو لار پر دې شرط ورکوي چې هغوی خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. پوتین وویل دی په دې باور دی چې اوکراینی ځواکونه د جګړې هیڅ ارزونه لري ځکه چې دا جګړه د پوینا ورور وژنه ده. پوتین پرته د کوم ځانګړي هیواد نوم اخیستلو وویل چې لویدیځ د اوکراین ځواکونو ته وسلې ورکوي. اوکراین ته د وسلو ورکولو د امکان په اړه لومړی زموږ د معلوماتو له مخې هلته وسلې لیږل شوي دي او دا کومه غیر معمولي خبره نه ده. دوهم، زه په بشپړه توګه باور لرم چې هر څوک چې هر ډول وسلې لیږي او دا هر وخت یو بده خبره ده چې د جګړې سیمې ته وسلې ولیږل شي، په داسې حال کې به د قربانیانو شمیر هم لوړیږي، خو پایله به یې دا وي لکه نن چې ده او دا حتمی ده. جلا غوښتونکو پرون ویلي چې د دیبالسیف زیاته برخه یې نیولې ده او پاته اوکراني ځواکونه یې محاصره کړي دي. کیف دا خبره تایید کړه چې د دیبالسیف یوه برخه د جلا غوښتونکو لاسو ته لوېدلې ده، خو ویلي یې دي چې جګړه اوس هم دوام لري. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مرستیال رئیس والری چالی ویلي د دې جګړې له لاسه د سولې لپاره د نړۍ هیلې تباه کیږي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا وایند اندری لیسینکو د سې شنبې په ورځ په کیف کې ویلي هر وخت چې د جګړې د لومړي کرښې په ګډون د تروریزم پر ضد د عملیاتو په بشپړه سیمه کې اوربند مراد سي، موږ تیار یو چې درنې وسلې پر شا کړو. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي په دیبالسیف کې ځینې حکومتي ځواکونه د جلا غوښتونکو لخوا، خو د روسي رسنیو ادعا رد کړه چې وایي ګڼ شمېر پوځیان یرغمل شوي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله هوري.
مصر په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نړیوالې مداخلې غوښتنه کوي. مصر وروسته له هغې د اقدام وکړ چې په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل او دې ډلې د مصر یوویشت کارګران ووژل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د یو هڅه کوي چې ملګري ملتونه وهڅوي چې په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مداخله وکړي. مصر دا ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد اف شپارس دولت جنگي الوتکو تر اوسه پورې څو ځله په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد بریدونه ترسره کړي دي. مصر څو ساعته وروسته له هغې په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې دې ډلې د یوویشتو مصري کارګرانو د سرونو د پرې کولو ویډیو خپره کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د مصري کارګرانو وژل یو پست جرم وګڼه چې د ده په خبره د مذاهبو پر اساس ترسره کیږي. په همدې حال کې د مصر د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویل چې حکومت له هغو سلګونو زرو مصریانو چې په لیبیا کې اوسي غوښتي چې له دغه هیواد څخه ووځي. بل لور ته فرانسې چې د دوشنبې په ورځ مصر ته د شپږویشت رافال پرمختللو جیټ الوتکو په پلورلو موافقه وکړه، له قاهرې سره همغږي ښودلې او په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د نړیوالې ټولنې د مداخلې غوښتنه کړې ده. خو ایتالیا چې لیبیا ته نږدې پرته ده، د ملګرو ملتونو له موافقې پرته په لیبیا کې له پوځي مداخلې سره خپل مخالفت څرګند کړی او ټینګار کوي چې دا ستونزه باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ملګري ملتونه وایي په لیبیا کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد راتلونکو اقداماتو په اړه به په روانه اونۍ کې له امریکا او مصر سره سلا مشوره وکړي. په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې دا هیواد د ګډوډۍ او تاوتریخوالي شاهد دی او مختلفې سختدریزه ډلې د لیبیا د لویو خارونو د کنټرول لپاره په خپلو کې په جګړه بوخت دي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم تایر ځلاندې زه د یو خبريال په توګه باندې دند تر سره کوم. د دې په څنګ کې د لیکوالۍ په برخه کې کار کوم، هغه د شوق او لیوالتیا لمخې کوم، یعنی رسمي وظیفه په هغه برخه کې نه لرم، البته فعلا دند د ژورنالیزم په برخه کې تر سره کوم.
کله چې تاسو د ژورنالیزم خاطر اغلی علاقم و ضرورت و
علاقه مې ډیره زیاته، ځکه زما عمر کم او ما په پیښور کې وحدت اخبار کې لیکل کول. په نتیجه کې بیا یو چانس راته لاس راغی چې زه باید هغه وخت کې د پښتو په برخه کې دا افغان کډوالو پاړه باندې پروګرامونه جوړ کما. نو اغا د دې سبب چون کې ما پر وحدت رسپانه کې لیکل کول، زه خپل نه پویندم چې دغه لیکل زه کوم، زه جرنالیست یم که زه لیکوال یم. خو البته د دې سبب شو هغه کوم ادارې چې غوښتل د افغان کډوالو د پاړه د نوې دوست په نوم باندې پروګرامونه جوړ کړي، هغه سره مل شو او ما غزینه ما د جرنالیزم په برخه کې عملی کار پیل کړ. په رسپانه کې مې چې لیکل کول ښکاره خبره ده چې هغه بل شوق زکه پیسې نه راکولې، بل کومه تمه مې نه و، یوازې دا چې کومې مسائل به یو رزنه یا د بی یا سیاسي هغه به مې لیکل.
تاسو یوازې رادیو کې کار کوئ که تلویزیون کې هم کار کوئ؟
ما پیل د رادیو کارونه نه وکړ، بیا په تلویزیون کې مې هم کار وکړ، همدا ډول په چاپي رسنیو کې مې هم کار کړی دی، په کابل کې هم په تلویزیونی رسنیو کې مې کار کړی دی او په رادیوي رسنیو کې هم کار کوم.
په کومه برخه کې ځان آرام درته ښکاریږي؟
هر کار چې زه خپله کوم هغې د پاره زه یو پالیسي ځان ته خپله شخصا جوړوم چې زه باید څه وکړم. ما چې په تلویزیون کې هم کوم کار کړی دی، هڅه مې دا کړې ده چې زه په هغې سره راحت واوسم. نو تر اوسه پورې ما داسې نه ده احساس کړی چې راډیو به ډېر ما د پاره ښه یا به تلویزیون ښه. البته د مشکلاتو له مخې د تلویزیون نه د راډیو کار سخت دی، بلکې په ځینې مواردو کې د راډیو کار سخت دی، په ځینې مواردو کې د تلویزیون کار سخت دی. په تلویزیون کې هلته ستا څیره ښکاره کیږي، ته باید داسې واوسې چې خلکو ته هغه احساس ولېږدوې. په راډیو کې ستا څیره نه ښکاره کیږي، ستا غږ یې، ته باید د کلماتو او د جملو او د وینا په هنر باندې خلک کرامات کې. نو د دې له کبله ځینې مواردو کې په راډیو کې کار سخت دی، په ځینې مواردو کې تلویزیون کې.